السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پایل سوې چې پایل له خبرونو کیږي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د ښځو له ونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغې مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ښځو له ونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یوه نجلۍ وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د بدسل کې د چیلې د یو تورز مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلی. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پنځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او څلور سرتیری شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. پر دې برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دوو جلا چاودنو کې ټپیان شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یکشنبه و کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل سیوی چې په نیول سو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول سیوی چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل سیوی دوغو دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي. بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اوریدل سوی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی دغه راپور تایید کړي. د اوکراین آر بی سی خبري اجانس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي. د روسیې بيزا خبري اجانس بیا د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالي زیانونو په باب لا څه نه دي ویل سوي. دا تو بجو په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو مؤسسو خپل فعالیتونه وځنډول.
یو په دې وطن کې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ څوک څه وکړي څه به کوه خیر.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څانګه مشر وایي د ښځینه کارکوونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولی.
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو.
د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو په کار کولو له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. دا هم وري چې طالبانو دیني مدرسو ته د بالغو نجونو پر ورتګ هم بندیز ولګاوه. کندز کې د تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی.
کاروبار دی پوسې چې نشته کاروبار څوک د اپتوي خرڅو څوک به چې په پنځه لس اخلو په لس په شل روپیه خرڅو.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې، د نروی د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی. دغو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 میلادي کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په خوندي کې اجنګ بیکارم، بیکستم، پپرمایی بیم، پا بعد اوراز یما دیر مشکبه دا بازی خلق دا پتر که والا دا کم عملی دا یا کم بلده نا خدایم قرآن نا عملیم نبلیم نبلیم لیکن ایچی آجیم
ایو رو پا دیه وطن گیدی خدای پا لیازی قرآن پا لیاز چو کو چه و خرو چه با کوا خیر دا چو با دا وزید سمیگی چو با کیگی.
دا طالبانو لبیا وکمانی دو رئیسی لکون خلق بیکار شوی و ده هاو کسانو شمیر برستر بلی مخبزیاتی دو دی چه سخت و مرسو تا ارتی علری. پا دی حال سر طالبانو دا مرستندوی سازمانونو او مؤسسو دا خزینه کارکون کو دا کار مخنی ولی چه پا غبرگونی زینو دا مؤسسو خپل کارونه در ولی. لدی دلی دا ماشمانو دا ساتنی مؤسسی سیف دا چلدرن دا ناروی دا مهاجرت شورا NRC او پاملرنی یا کیر مؤسسی په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
وخت
کې مؤسسات وجود نه درشته باشن او واسطه کله چې مؤسسې نوی او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پریکړه به ارمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
ومردل چې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې ځینو ادارو خپل فعالیتونه وځنډول. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه رئیس نیل تورنر وایي د شیدنه کارکونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولی. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د شیزنه کارکوونکو د کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ناروې د کډوالو شورا د ماشومانو د ساتنې ادارې او پاملرنې مؤسسې پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څنګ له رئیس نیل تورنر سره سفیو لاستانګزي مرکه کړې ده. لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې خزی باید د کار حق ولري، او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي خزی دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانی ګو افغان خزو او ماشومانو ته مرستې ورسولې شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسو نه یې شو رسولې. نو طالبانو څه باندې 3 میلیونه ارمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه پوهیږئ.
یو بیټر نو دن انی ون الس.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکوونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغیزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. خو په دې ژمي کې چې خلک سختې اړتیاوې لري خدمات به کم شي، او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولی څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکو مدرلودي، او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan, and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو. نږدې 1500 ښځې دي چې یو په درېمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپلې راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې ښځینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپلې نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نورو خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواوې ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندویه ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي، او موږ به له خپلو خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي نړیواله ټولنې او مرستندویه سازمانو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
موږ
له چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصولو سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپلو خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلی، او هیله من یو چې نور مرستندویه سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغو چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي، او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو، او ښځینه کارکونکي مو چې د دې کار یوه مهمه برخه ده کارته پریښودل
کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې مشر نیل تورنر وو.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی دی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې، امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو منفي تاثیر وکړي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو د کاربندیز پاړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د خزو په وړتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوترش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پرېکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شوي او په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندې نبیلا مصرالی د طالبانو دا پرېکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پرېکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤل جورج لارد د آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پرېکړه بللې ده. ښاغلي فایق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نشي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغېز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې وې غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسېږي. اغلی حمیدی لیکلي دي چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
یو شمیر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. طالبانو د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې وځنډوي. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنوونکي او لاواقبو ډکه بللي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلي چې د ښځو د کار پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشر دوستانه اصولو سرغړونه ده او افغانان لال یو پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا باربوک په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې د یو نړیوال غبرګون لپاره هوډمنه ده. هغې په خپل ټویټر باندې په بیان کې زیاته کړې چې موږ به دا ونه منو چې طالبان د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند د بشریت ضد جرم کیدای شي. یک شنبه ناوخته د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سخت اندېښنې وړوباله. دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپله پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا حکم به ویجاړوونکي پایلې ولري. تر بلینکن وروسته د افغانستان لپاره د امریکا شارج ظافر کارنډیکر ویلي طالبان څنګه ښځې او ماشوم من له لوګي ژغورل شي چې خزي د مرستو رسولو اجازه نه لري. اخو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یکشمې پروس د کرنډي کرد همدې ټویټري بیان پاړه خبرګون خود لای او ویلي دي امریکایي چارواکي باید د دوی په کورونې چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې مؤسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو پر رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه سخت دریځ یې ډکې پرېکړې کړي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جمعتونو کې دي د بالغ نجونو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د وزارت خبر ورکړی چې یوازې بالغ نجونې په جمعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته.
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قرآن کریم څلوېښت حدیثونه د اسلام مبانی او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دې او نورو حقوقو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دیروز هم تا یک
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
آنان به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرون هم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپل د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړي دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
په افغانستان کې دننه او بهر یوه ډله ښځو ټول له یو بل سره له پیاوړي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو، نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیستي لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره د اعتراضونو او عدالت غوښتنې په دوام دا ځل په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو یوې ډلې په ګډه د ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر سرلیک لاندې بېلابېل ادرسونو ته د لیکونو په استولو سره د افغان ښځو د ملاتړ او ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه لیک تنظیمونکي ښځینه فعالانې وایي دغه سرخلاص لیکونه د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن، د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسی مشرانو، د اسلامی همکاری و سازمان او د طالبان حکومت ته لیږل شوی. دا دوی د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو له ډلې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر ماریا کرمی د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا لیک دغه ښځینه فعالانو لخوا چې د رهبری په کچه فعالیت درلوده ترتیب شوی، او موخه یې دا ده چې د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي. موږ دا لیک بېلابېلو برېښنالیکونو ته واستوو.
په ورته وخت کې د دغه لیک یوې بلې تنظیمونکې قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن ته د دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل
یکی از نامه ها عنوانی جیل بایډن دا لیک د امریکا ولسمشر میرمنی جیل بایدن ته هم لیږل شوی. هغه کولای سي افغان شوزو په ملاتړ سره افغانستان په سیاست کې هم اغیز ولري، او دا څرګنده خبره ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې موثر رول لري.
نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان ښځو د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول ټینګار شوی دی. د ښځینه فعالانو په خبره په یوه لیک کې د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتل شوي چې افغانستان ته د یوې پلاوې پاستولو له طالبانو سره په اړیکه کې شي، او د افغان ښځو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت استول شوی پکې راغلی، اسلام د عدالت او انصاف دین دی او د هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوي چې پرته له کوم شرعي، عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان ښځو محرومول به خطرناک پایلې ولري، او د دې ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې له طالبانو غوښتل شوي چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي، عرفي او وظیفوي مسؤلیت په درکولو سره له عدل او انصاف څخه کار واخلي، ښځه د سیاسي موخې قرباني نه کړي، او ژر تر ژره دې د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو د دروازو په پرانستلو سره خپل دینی او دنیاوي مسؤلیت ادا کړي. طالبانو ته پاستول شي ورسته لیک کې استیما سمر، انارکلی هنریار، شنکی کډوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبهرک، حبیبه سرابی، هوا عالم نورستانی، اماری اکرمی، نرگس حفیظاده او لسګونه نور شزینه فعالانو نمونه لیکل شوی دي. هڅه مو وکړه چې د شزینه فعالانو د دغه لیک په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم واخلو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو پورې پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر معترض نجونې چې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه کړي وایي طالبانو وهل، ټکولي او ورسره یې خورا بد چلند کړی دی. د اعتراضونو دغه لړۍ د ننګرهار له پوهنتون څخه په دې شوار سره پیل شوه چې یا ټول یا یو هم نه. په دغو اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضین او لاریون کوونکي ټپیان سوي هم دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د سخت دریځو پرېکړو په غبرګون کې غږ پورته کړی، د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. یوه معترضه نجلۍ چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، نن ازادي راډیو ته وویل د هرات د پرون ورځې لاریون کې ګډون کړی، خو طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی.
اول اجازه فعالیت نه دادند،
لومړی اجازه نه راکوله، وروسته موږ په سوډلو وویشل شو، بیا راغلل موږ یې وګواښولو چې تاسو اجازه نه لرئ چې لاریون وکړئ. د ترقې له پارک د ولایت پر لوري هغه سیمه چې موږ پکې راټولې شوې وو، طالبان د وبښیندونکو موټر په وسیله موږ وویشلو. هوا سړه وه، دوی موږ ته اجازه نه راکوله چې بیرته کور ته هم ولاړ شو.
یوه بل معترضه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
تر این چند روز خود شهر آرش نظامی گرفته بود و
د سوبرزی خر نظامی شوی و او طالبانو غیر انسانی عمل کوا، مثلا په خلکو یې او بشیندلی او په غیر انسانی کړنو سره یې دنجونو مخنیوله. هغه ښځو چې غوښتل یې له معترضینو سره یو ځای شي اجازه یې ورنه کړه چې له کورونو ووزي. دوی سړکونه او واټونه هم تړلي وو.
طالبان مانع معترضان شد.
ننجون او خوز پر مخت پوهنتونونو د تړل کېدو وروسته اعتراضونه د ننګرهار له پوهنتون په دې شعار سره پیل شول چې یا ټول یا هیڅ یو. وروسته کابل، تخار، کندهار او هرات ته وغځېدل. خو په دې لاریونونو او اعتراضونو کې معترضین د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي او ټپیان شوي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي پکې لیدل کېږي چې د لاریون کوونکو معترضینو د خپرولو لپاره هوایي ډزې هم کېږي. له دې په یوه ویډیو کې یو طالب وسلوال یوې معترض نجلۍ ته د مرګ ګواښ هم کوي.
زورتان به خانم ما میرسه؟
ای میگم گپ نزن، به خدا میکشم همینجا.
بیا بکش، بیا بکش، دست من بیا بکش.
لاریون کوونکو معترضینو سره د نامناسب چلند په اړه د طالبانو له چارواکو نظر وپوښت، خو یې اندې ځواب را نه کړ. ځینې معترض نجونې وایي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نویې ملسیزې کړنلاره بشپړه کړه او افغان نجونې او ښځې او افغانستاني درې لسیزې وروسته یوړ. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې کواټ او نوې ډیلي کې هم لاریونونه شوي او د طالبانو دا پرېکړه غندر شوې ده. په نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو کې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو او پوهنتون ته په تلو بندیز لګول شوی. طالبانو په ښځو مخ پټول اجباري کړي، خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګولی، او تر په یو ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي مؤسسو کې دوی له کار کولو منع کړي. طالبانو هم دا ډول خزل هر ډول سیاسي فعالیت هم راګرځولې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لونډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغه مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د شوزو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پر ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورونیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې شاغلی قومی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. شاغلی تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یوه نجلۍ وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د بدسل کې د چیلې د یو تورز مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلی. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پنځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او څلور سرتیری شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غشتون کې ډلې منلې ده. پر دې برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یکشنبه و کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل سی وی چې په نیول سو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څنګه لخواني ول سی وی چې په هغه کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنوی پراپورونی کې ویل سی وی دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي. بریتانوی چارواکی وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې څو سو مایل فاصله لري د چاودنې ژغ اوریدل سوی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري ایجنس وایي نه دی توانېدلی دغه راپور تایید کړي. د اوکراین آر بی سی خبری اجانس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي. د روسیې بیزه خبری اجانس بیا د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالي زیانونو په باب لا څه نه دي ویل سوي. په کندوز کې د ځینو تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د نظام له بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی او له کبله دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. د پانګوالو د خبر له مخې د عمومي موادو د بیې لوړېدو او د بازار د نشتوالي له کبله دوی د خپلو تولیداتو کچه او د کارکوونکو شمیر راکم کړي. دا هم په ډېره تفصیل.
په کندوز کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر او پانګوال وایي چې د صنعتي پارکونو نشتوالی له ستونزو سره مخ کړي وو. په یاد ولایت کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال وایي د صنعتي پارکونو نشتوالی تر څنګ د برېښنا لوړې بیې او د مالیې لوړوالی د دوی پر کار او فعالیت یې ناوړه اغیزه کړې ده. په کندوز کې د فیاض حسنزاده د تشتاب کاغذو د تولیدي کارخونې مسؤول بشیر احمد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 20-21 سال مشه د فابریکا
کابو یه وشکاله کی چې موږ په خپل شخصي ځمکه کې دغه فابریکه جوړه کړې ده. د صنعتي پارکونو نشټواله د صنعتګرو په وړاندې جدي ستونزه ده. خو موږ پر کور دننه سربیره تاجکستان ته هم صادرات درلودل، خو اوس خارج ته صادرات نه لرو.
د پانګوالو د خبرو له مخې چې پخوا دوی یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرات درلود، خو د نظام بدلون سره له هیواده بهر د دوی په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په یاد ولایت کې د پلاستیکي لوښو د یوې کارخونې مسؤول محمد اقبال آزادی راډیو ته وویل
پخوا کاروبار ښه و، موږ دوه وخته کار کولو، خو اوس یوازې یو وخت کار کوو. د صنعتي پارکونو نشتوالي او د برېښنا لوړې بیې پانګوال له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید په کندوز کې صنعتي پارکونه جوړ کړي ترڅو د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
محمد داوود چې له شپږ کالو راهیسې د پلاستیکي لوښو په یوې تولیدي کارخونه کې کار کوي، هغه د خپل کار په اړه راته وویل
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار کوڅو کې دا پتاوی خرڅو سو کې بوسې په بنزل شاخلو په لاس په پښل روپې خرڅو په زر روپې بوسې زمنګ وو چې هغه نه پکا برابر او ځانو دا پاره چې دا خرڅې کې بیرته په امریکا ته راوړم موږ بیرته بدلې ځانو دا پاره نه پکا برابر کوي بوسې.
د دیرش کلن جان باز چې د لسکسیزې کورنۍ مشري ورغاړې ده، هغه د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د پانګوالو ملاتړ وکړي تر څو په کور دننه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابر شي.
دغه کارخانه کې کار کوو، موږ 9000 روپۍ معاش لرم. دلته موږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولایت وته ځي بیکاری دی واجیزي که کار ولې به خارج مملکت وته ځي.
د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس مولوی محمد رحیم سیرت بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
د رابطه به پارکهای صنعتي
موږ د صنعتي پارکونو د جوړېدو په خاطر خپلې هڅې پیل کړي او په دې اړه موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته یو وړاندیز هم استولې دی. تمه لرو چې زموږ وړاندیز منظور شي او ډېر ژر به موږ په کندوز کې د صنعتي پارک خاوندان شو.
اوس مهال په کندوز کې 1500 لوی او وړې تولیدي فابریکې موجودو فعالیت لري او په دې کارخونو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. خو د پانګوالو په وینا د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې د دوی کارو فعالیت ټکنی کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت مو هر کلی کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر څه ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه شي دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چی شي بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم و، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. د اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز و، د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی سي. او یا تاسې به لیدلي، کپکیر مو یو وخت په دې کیښي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسې لاس وروړي، هغه ګرم سوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې، د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده، د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، اوسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې، هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنی ډیر په خواري اوس اوسپنه ده، ډیر په خواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیرې خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي، پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه، که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي، د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی سي مثال رسۍ ده کې ډېره کشکش کېږي، تناب دی، برق نسي تېرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکې ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد وو، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے، دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خون کې د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي سال کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه تغیر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نه شایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشم، وړي کزنه خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشي دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د عضوي مرکباتو منبع ده. د دې د سوځولو لپاره پکاري چې همدارنګه په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، یخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړېږي. درېیم د ډبرو سکاره دا هم د عضوي مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف عضوي مرکب ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوځي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسته، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه. په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وه، هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدلې عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړېږي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي ترنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغې عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شتوالی لري وپېژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه ته دي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس ترسره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.